سلامونه او خیر چاري په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. زه امید زیر معلومات د ازادي رادیو ویبلې او ساته پښتو خبرونه کې هرکلی کوم. د بدخشان په شمیر ولسوالیو کې د طالبانو د حکومت پر ضد د ولسي خلکو له لاریونونو وروسته طالب چارواکي وایي د راپورته شوې ستونزې د څېړنې لپاره یو پلاوی ټاکل شوی دی. د طالبانو د حکومت وایند زبیح الله مجاهد تېره شپه ناوخته وخت پر کړې اعلامیه کې په بدخشان کې راپورته شوی کړکۍ د کوکنارو د کښت له امله بل یو زیاتوي. یو شمېر کسانو د دوی په هغو امنیتي ځواکونو چې د کوکنارو په ضد په مبارزه بوختې د هجوم وروړلو هڅه کړې وروسته د دله قوله خواشینوونکې پېښې رامنځته شوې دي. هغه زیاته کړې د پېښې د لا څېړنې لپاره د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا لخوا د دوی د لوی درسي فصیحالدین فطرت په مشرۍ یو پلاوی ټاکل شوی دی. خو تېرو دوو ورځو کې د بدخشان له ځینو سیمو خپرې شوې ویډیوګانې ښیي چې سیمه ییز خلک د طالبانو ځواکونه په خپل سرو کړنو د ملکي خلکو په وژنې د خلکو په زورونې او د دوی کورونو ته په ننوتو تورنوي او د حکومت پر ضد شعارونه ورکوي. سیمه کې خلک دا هم وایي چې طالبانو یو ملکي وګړی وژلی او څو تنه نور یې نیولې دي. په همدې حال کې د طالبانو حکومت لوی درسي فصیح الدین فطرت ویلي چاته به اجازه ورنه کړي چې د دوی د حکومت پر ضد لاریون وکړي. بل خو د صلاح الدین رباني په مشرۍ د جمعیت اسلامي ګوند یو اعلامیه کې طالبان په بدخشان کې موتاریزونو په ځپلو تورن شوی. د ګوند سیمې د خلکو راپورته کېدل د طالبانو د ظلم ستم او تبعیض پایله بللی. یو ایرانی مسول پر افغانستان له واکمنو چارواکو غوښتنه کړې چې خپل هیواد ته د افغان کډوالو د سناولو لپاره اقدام وکړي. ایرانی رسنیو پرون د دې هیواد بهرنیو کډوالو د ملي سازمان د ادباو او کډوالو عمومي مدیر علي اصغر بلوکیان په حواله دا راپور ورکړی دی. هغه ویلي چې اوسني چارواکي له ایران افغان کډوال بیرته د دوی اصلي هیواد ته ستانه کړي، افغانستان به ډېر لوړ ظرفیتونه ایجاد کړي. د ایران د چارواکي ویلي په ایران کې افغان کډوال په علمي، طبي، فرهنګي او اقتصادي برخه کې ډېر لوړ ظرفیتونه لري چې افغانستان ته د دوی له ستنېدو سره به په بیلابیل لو برخو کې د دوی له استعدادونو کار واخیستل شي. د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت اټکل کړی چې نه هم د افغانستان په شپږو ولایتونو کې د اورښتونو او سیلابونو دراوتو احتمال شته. د دې وزارت د هوا پیژندنې ادارې پرون شنبه په یو اطلاعیه کې ویلي چې نن یکشنبه په بدخشان، تخار، بغلان، کندوز، سمنګان او بلخ ولایتونو کې د نسبتا سخت اورښتونو تالندې او ناڅاپي سیلابونو اټکل کیږي. ادارې په ځینو سیمو کې د 1525 ملي متر ترمنځ بارانونو د ورېدو اټکل کړی دی. د طالبانو تر کنټرول لاندې سترې محکمې په جوزجان ولایت کې په عام محضر کې پر دوو کسانو د تعزیري سزا د تطبیق خبر ورکړی دی. محکمې په خپله ویبپاڼه لیکلي پر دغو کسانو د غلا په تور د قشتېپي ولسوالۍ د ابتدایه محکمې د حکم له مخې دا حکم تطبیق شو. خبر کې زیاته شوې یو تن په 22 درو وهلو او یو کال تنفیزي بند او دویم تن په 15 درو وهلو محکوم شوی. د محکمې پرون د پکتیکا ولایت په وازیخوا ولسوالۍ کې هم پر یو کس د هغه څه په تور چې محکمې اخلاقي فساد بللی په عام محضر کې د 150 درو د سزا تطبیق ورکړه خبر ورکړی. طالبان تر دې مخکې هم په بیلابیلو ولایتونو کې ځینې کسان په بیلابیلو تورنو په عام محضر کې مجازات کړي چې د عملې په نړیواله کچه غبرګونونه هم راپورته کړي دي. د برازیل په جنوب کې د سیلابونو او زبخوایدنې په نتیجه کې د مړو شمېر شپږ 500 ته پورته شو. چارواکي وایي 18 نور کسان تری تم دي. د هیواد د ملکي دفاع ادارې پرون شنبه وویل چې په یو ګران دي د سول ایالت کې د اوبو سطح لوړه شوې او د اوبو بندونو ته یې خطر پېښ کړی دی. او د ایران یو جنگي کخلی چې په توغندو او بي پيلوټ الوتکو سمباله ده د لومړي وار لپاره له استوایي کرخې څخه جنوبي نیمه کورې ته واوخته. د ایران دولتي رادیو پرون شنبه دا خبر ورکړ. خو د شهید مهدوی په نوم یې د دې کانټینري کښتۍ موقعیت افشا نه کړ. د ایران سپای بازان له دې کښتۍ چې د پوځي استفادې لپاره مجهزه شوې تر یو کال وروسته پرده پورته کړه. ظاهرا دا لومړی ځل دی چې ایران د سمندري ځواکونو یو کښتۍ په دغسې یو اوږده ماموریت لیږل کېږي. ایراني ځواکونو په فبروري میاشت کې یو منځواټنه توغندی د لومړي وار لپاره وازمایي چې کولی شي 1200 کیلومتره مزل وکړي. ازادي رادیو ته غواکی اصلانه په خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل خبريږي. افغانستان ته د داعش ګواخ کچم د طالبانو حکومت یو بیا په افغانستان کې د داعش د ختمېدو ادعا کړې. خو روسیو په خپله پکتو ځنې کتون کې د داعش خراسان ولایت څنګه هم یو لا هم یو خطر ګڼي.
او دا ډلې موجود دي نو دا به ختمېږي نه بلکې اضافه کیږي. به همدا یې لکه چې تاسو وګورئ چې د افغانستان ګاونډیان او دنیا د افغانستان سره تشویش لري او همدا یې لکه چې طالبان تر اوسه خپل رسمیت نه پیژني.
په چمن کې په پرلت کوونکو د پاکستاني عسکرو د بری دروستي جزئیات پرلت کوونکو وايي پاکستاني عسکرو ورسره تاوتریخواله کړه او مرګ جوړلای ور اړولې ده.
تشدد لاټي چارج یعنی اکتا زموږ څلور کسان په کې مړ شول. دا غا لس کسان زخمیان دي.
واکسین ته نه لاسرسی د افغانستان لرې پرتو سیمو کې خلک شکایت لري چې ماشومان په منظم ډول نه واکسینېږي.
لامل یې دا دی چې د مشته سیو ځکه پرتو یو چې د روغتیاي کلینیکو څخه په واټن کې یو نو تکل نه کول واکسین نه رسیږي.
هیله ده د خبرونې تر پایه مې ملتیا وکړي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو سالیر وساته از موږ په پاڼه هم اوریدل شي ازادي رادیو ټکی کوم زموږ درس دی که څنګه د طالبانو حکومت یې واربیا په افغانستان کې د داعش د ختمېدو ادعا کړي خو روسي او پیښو ته په کتو ځنی کتون کې د داعش د خراسان ولایت څنګه له هم یو خطر ګني. د طالبانو د استخباراتو ریاست مرسیال په خپل تازه څرګندونو کې ویلي په افغانستان کې د داعش د فعالیت نږدې صفر ته کم شوې ده. تر دې مخکې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د افغانستان درې ګوندي هیوادونو د داعش لري لپاره د اسانتیاو په برابرولو تورن کړي او خود د هیوادونو نمونه نو اخیستی. تفصیل په دې راپور کې
د طالبانو حکومت یو جګپوړي چارواکي یو اربیا په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان ولایت څنګه د ځپلو ادعا وکړه. هغه ادعا چې د ځینو سیاسي جریانونو خبرګونونه یې پارولې دي. د افغانستان ځینو رسنیو پرون شنبه د طالبانو د استخباراتو عمومي ریاست د مرستیال رحمت الله نجیب د څرګندونو په استناد راپور ورکړ چې ویلي دي پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا چنګېدو وروسته د داعش ډلې فعالیتونه صفر ته راکم شوي دي. د سولې او ولسواکۍ ملي نهضت مرستیال شاه محمود میاخیل پرون له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل د حکومت نه مشروعیت په افغانستان کې د داعش په څیر ډلو ته د فعالیت زمینه برابره کړې ده.
فزیکی لحاظ باندې داعش په افغانستان کې صفر ته نه رسیدلی. تاسو ګورئ چې حمله کوي، دغه بس حمله په هرات کې وکړله، همدارنګه په کابل کې، د افغانستان په نورو سیمو کې حمله کوي او هدفي وژنې کوي. دویمه مسله دا ده چې دلته فکری یو تضاد موجود دی او زیاتې افراطي ډلې هغې و نور اهداف لري چې جنگ ته د افغانستان نه بیرون دوام ورکړي. دا چې په افغانستان کې یو غیر مشروع او غیر قانونمند او غیر ولسواکه حکومت وي او دا ډلې موجود وي نو دا به ختمیږي نه بلکې اضافه کیږي. به همدا علت چې تاسو وزګورئ چې د افغانستان ګاونډیان او دنیا د افغانستان سره تشویش لري او همدا علت چې طالبان تر اوسه پورې په رسمیت نه پیژني.
د جرمنی په برلین کې د پانتون استاد محمد اسحاق اتمر وی داعش ډله د سیمې د استخباراتو لخوا په افغانستان کې د ځینو ځانګړو اهدافو ترلاسه کولو لپاره رامنځته شوی ده.
داعش خراسان د سیمې د استخباراتو په وسیله رامنځته شوی او په دې څو کلونو کې موږ د شاهدان یو چې دوی دننه په افغانستان کې په یو سلسله عملیاتو کې برخه اخیسته او ځینې ځانمرګي بریدونه او هدفي وژنې دوی ترسره کړي دي. افغانستان ځکه د دوی دپاره ډېر دلخوا دی چې افغانستان کې نور ترهګرې ډلې هم شته دي او تر اوسه پورې دغه ترهګرې ډلې هم فعالیت کوي، هم امکانات دې ترلاسه کوي او دغسې دولتی فشار یا امنیتی فشار په دوی باندې نشته چې دغه ډلې وځپي.
پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته د داعش د خراسان ولایت څانګې په افغانستان کې د ځینو خونړیو حملو مسؤلیت منلی دی. دغه ډلې د هرات په ګذرې ولسوالۍ کې د شیعهګانو پر یوه جومات د تیرې دوشنبې ماښام د وسلوالې حملې مسؤلیت هم منلی چې د وروستیو راپورونو له مخې د یوه ماشوم او ملا امام په ګډون یې و کسان په نتیجه کې ووژل سول. د امریکا د متحده ایالاتونو د سولې انسټیټیوټ پرون شنبه پر خپل ایکس پاڼه د یو راپور په خپرولو سره له افغانستان او پاکستان څخه د ترهګرۍ د ګواښونو پراخېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. بلخو د امریکا د متحده ایالاتونو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال هم له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته په دې هیواد کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې او القاعده د حضور د پراخیدو په اړه اندیشنه شو ولیده. تر دې مخکې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی تیره اونۍ په کابل کې د وینا پر مهال بیل دی چې د کوم هیواد نوم واخلي د افغانستان درې ګاونډي هیوادونه د داعش ډلې په ملاتړ او دغه افراطي ډلې ته د زمینې په برابرولو توران کړل.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په چمن کې د روان پرلت مسولان د پرونی پیښې د عاملانو د نیولو او محکمې او محاکمې غوښتنه کوي. د دوی په وینا پرون د پاکستاني پوځیانو لخوا د پرلتوالو پر خیمو حمله شوې. په ډزو کې لږ تر لږه څلور کسان وژل شوي، ځینې یې ټپیان شوي او څو تنلې له ځانونو سره وړي دي. تر دې پیښې وروسته د چمن دروازې د بشپړ بندېدو راپور نه ورکړل شوی دی. په چمن کې د 2023 میلادي کال اکتوبر میاشت راهیسې پرلت روان دی او دوی غوښتنه لري چې افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د ویزې او پاسپورټ شرط ریکړایشي. تفصیلی په دې راپور کې
په چمن کې دروان پرلت مسؤلان وایي تر هغه چې د پرونی پیښې عاملان ونینول سي او محاکمه نسي لخپلو اعتراضونو لاس نه اخلي. د پاکستان سرحدي پوځیانو پرون د پرلتوالو پر خیمو يرغل ورور او د ډزو په نتیجه کې جنو کسانو ته مرګ ژوبله وړوله. په چمن کې د سوداګری اتحادیه مشر او دروان پرلت ویان صادق اتسګزي پرون ازادي رادیو ته وویل
تشدد لاټی چارج یعنی اتا زمر سلور کسان پکې مړ سول دغه لس کسان زخمیان دي. ډیر انسانان وسوم ورک دي. موږ خیمو باندې بقاعده ګولۍ و چلولې غو ور واخسې سپیکران وی او دا رقم زمر د نظم سامانې ګرځ دی وی
شغلی اتک زای وای دا تا تاریخوالی ځکه سوي چې د پرلت غړو د جمی پورس خبرداري ورکړي و چې د ترانسپورت مخه بنيسي او د پاسپورت دفتر به تړي. د پوینا تر دې پیښو وروسته د چمن پر دروازه د موټرو د تګ راتګ مخه ونیول سو او لخپلو اعتراضونو لاس نه اخلي. په بلوچستان ایالت کې د سرحدي ملیشه ځواکونو ویان عبد الوهاب ازادي رادیو ته ویلي چې د پرونی پیښې په باب چړنې پایل سی ودی. په چمن کې د 2023 میلادي کال اکتوبر میاشت راهیسې پرلت روان دی او د پرلت غړي غوښتنه لري چې افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د ویزې او پاسپورت شرط لري کړی سي. په چمن کې خبرلن وایي چې تر پرونی پیښې وروسته هلته کاربندیز هم اعلان شوی دی.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
افغانستان په لری پروتو سیمو کې کشمیر کورنۍ روغتي کلینیکونو ته د نه لاسرسي په ځانګړي ډول د خپل ماشومانو د واکسین په خاطر شکایت کوي. خو ډاکټران ټینګار کوي چې د ماشومانو لپاره منظم واکسین دوی له خطرناکو ناروغیو او بیلابیلو وایروسونو ژغوري. د طالبانو د حکومت دامي روغتي وزارت چارواکو په دې اړه د ازادي رادیو پښتنو ته ځواب ونه وایي. خو تر دې مخکې نړیوالو سازمانونو څو ځلې په خپل راپورونو کې ویلي چې په افغانستان کې میلیونونه خلک روغتي خدماتو ته لاسرسي نه لري. تفصیل په دې راپور کې
یوشمیر کورنۍ چې د افغانستان په بیلابیلو پرتو ولسوالیو کې ژوند کوي وایي د بیلابیلو لاملونو له دې ډلې روغتیایي مرکزونو ته د نه لاسرسي له امله نسي کولای خپل ماشومان په منظم ډول واکسین کړي. د هلمند ولایت د لهکرګا ښار اوسیدونکی روزي محمد حق پرست چې د څلورو ماشومانو پلار دی او عمرونه یې له یو تر پنځو کلونو دي ازادي راډیو ته وویل
خدا جګړو په وخت کې د سې وختونو چې موږ ماجر سولو لاړو نه دالی ته نو په هغه وخت کې واکسین نه دی تطبیق شوی او نور هغه مخکنی واکسینونه سوي دي. خدا کله نه کله چې دلته ټیمونه ناراضي لامل یې دی چې د موږ د سې ځکه پرته یو چې د روغتیاي کلینیکو څخه په وطن کې یو نو دلته کله نه کله واکسین نه رسیږي تطبیق یې نه.
د پنځیر ولایت اوسیدونکو نصر مین الله وايي درې ورونه لري چې عمرونه یې له یو نیم تر درې نیم کلونو دی خو تر اوسه یې وی هم په منظم ډول واکسین نه دی کړای.
یکی شان منظم واکسین نشده د مثال
یو یې په منظم ډول نه دی واکسین شوی. په ورستیو کلونو کې مو له یو ځای بل ځای ته کډه کړې ده. روغتیایي مرکزونه لري دي. پریان او پنځیر ولسوالي یو مرکز لري. دا سکلی دی چې له مرکزه 2.5 ساعت واچان لري او په سمه توګه په هوای نه دی ورکول شوی ځکه په هوای ډیری د ټلویزیون او سوشل میډیا د لارې کېږي. خو دا څه د دې چې خلک دې ته لاسرسي نه لري.
جوایز کې کار نمیته چې ذاته تلویزیون درس ماده نه درلودل نسبته.
د طالبانو د حکومت د امر اختیار وزارت بیان شرافت زمان د خلکو د دغه شکایتونو په اړه د ازادي رادیو پوښتنې جواب نکړي، خو د وزارت وخت په وخت د نړیوالو ادارو په مرسته په ټول افغانستان کې د پولیو واکسین د کمپاین د پیلېدو خبر ورکوي. ډاکټران په افغانستان کې د ساري او میکروبي ناروغیو د زیاتوالي اندېښنو ته په پام سره وایي د ماشومانو لپاره منظم او پر وخت واکسین کول مهم او حیاتي دي. د ماشومانو د درملنې متخصص ډاکټر احمد الدین میراج ازادي رادیو ته وویل
په طب کې یو زرین اصل ده، هغه دا چې وقایه له درملنې نه ارزانه تمامېږي. که چیرې تاسې یو ماشوم له مایوبیت څخه وژغورئ د واکسین په ورکولو سره، او یا د هغه ژوند له مرګ څخه وژغورئ د واکسین په ورکولو سره، نو دا ډېره بهتره او ارزانه تمامېږي نسبت له دې چې مایوب ماشوم ټول عمر وساتئ او یا د هغه په مړینه او مرګ باندې ودرېږي او وزورېږي.
د روغتیا سپارښتنو لمخې ماشومان باید تر 15 کلنۍ پورې له لس ډوله واکسینونو څخه برخمن سي، چې د زیګون په لومړۍ او دویمه ورځ د ژیړي، نری رانز او پولیو واکسین، همدارنګ هر یو دوه یا درې میاشتې وروسته د اتلس میاشتو پورې د تیفتری، تیتانوس، تورې چوخې، سینه بغل، روټا ویروس او شری واکسینونه دي. خو یو شمیر کورنۍ چې د ښار په مرکزونو کې ژوند کوي او شرایط یې ښه دي، وایي هڅه کوي چې خپل ماشومان په وخت واکسین کړي څو له بېلابېلو ساري ناروغیو وژغورل سي. له دې سره د روغتیا نړیوال سازمان په یو راپور کې چې د جمعې په ورځ خپور سو ویلي چې د اپریل له 21 تر 22 پورې په ټول افغانستان کې د شری 1509 شکمنې پیښې او له دغې ناروغۍ د څلور تنو د مړ کېدو په حساب سوي دي. د سازمان ویلي چې د 2040 کال لپاره تر اوسه په ټول افغانستان کې د شری 3314 شکمنې په حساب سوي، چې له دې ډلې 14355 پیښې له 50 کلونو په کم عمر ماشومانو کې دي. د سازمان دا هم ویلي چې په دې موده کې 90 کسان له دې ناروغۍ مړه سوي دي. په همدې حال کې نړیوالو سازمانونو په پرله پسې په ټول افغانستان کې د روغتیايي مرکزونو د کمښت او روغتیايي خدماتو ته د میلیونونو خلکو د نه لاسرسي په اړه اندېښنه ښودلې. له دې ډلې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې په افغانستان کې شاوخوا 9.5 میلیونه وګړي په هغو سیمو کې ژوند کوي چې روغتیايي خدماتو ته لاسرسی نه لري.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د افغانستان په خدیس کې د شاتو مچیو فارم لرونکو شکایت لري چې ورسیو پر لپسې ورختونو لامل یې مچیو ته زیان رسیدلې. دوی د هم وایي طبیب خوې په کار اغیز کړي او دوی نشي کولای چې وس لخپل عجیب مچیو ته د خوراک کم خوري. دوی اندېښنه ښیي که په دې بد وخت کې لاسنیوی ونه شي نو درې غچ مچی به یې لیوي مخې مړی شي. تفصیل دی راپور کې
په ختیځو ولایتونو کې د شاتو مچیو فارم لرونکو شکایت کوي چې د تیر او روانو بارانونو او اقلیم بدلون سره ګڼ ځینونه لیدلې دي. د دوی په وینا چې په باراني موسم کې موچي نشي کولای چې خوراک او ګردي راټولولو پسې بیرونه وځي. هم دا لامل دی چې د بلګي او د ناروغي علامل یې ګڼ شمیر مړي شوی او نورې د مرګ غواخ سره مخ دي. بریالي شیرزاد راتول یو نیم سل پیټي د شاتو موچي درلودي چې اوس ورته یوازې لنمې کمې پاتې دي.
زما تقریبا یو نیم سل باکسې وي د بارانو دی وجه نه چې بارانونه ډیر شو او ګلان نو مچې وږې شوې را نه ختمې شوې دي. اتیا باکسې ما ختمې شوې دي. نو د هپاتونم پکې ډیر مرزونه لکه څو قسمه مرزونه هم د بارانو دی وجه پکې لګېدلې دي.
په ختیس کې د مچیو فارم لرونکو اتحادي مسولین هم وایي چې پر لپسې ورختونه ګڼ شمیر مچی روزون کې زیانمن کړي دي. د یاد اتحادی مشر حاجی ریاض محمد رودوال ازادي رادیو ته وویل
دا مسلسل باران منځ کې وقفه دا شاتو د مچو لپاره ډیر زیانناړه ولې دي. ولې چې په دغه وخت کې ګل خرابې یال د مچو بچي کړي خوراک ته ضرورت لري چې بیرون کې شات نه نو تبن په شاتو په مچو باندې منفي تاثیرات لري او خاص کر هغه خلکو ته چې هغه د اقتصادي وضعیت خرابې او د بوري توانونه لري دا اوسه اکثره مچي مړي شي یا په مرض باندې مبتلا شي. نو بعض ساحو کې سیلابونه راوتلي دي او اکثره ملګري شکایت کې مچو باندې وبخته لیدي مچې مرته خرابې کړي.
دوی له حکومتي مسولینو او په یاد برخه کې لمرستندوی ادارو غوښتنه کوي چې ځانمن شو فارم لرونکو سره دی مرسته وکړي څو نور موچي لمرګ وژغورل شي. په ننګرهار کې د کرنې مالداري او بولګول ریاست مسولینو تر اوسه د موچي فارم لرونکو ته د رسیدلو زیانونو او د هغوی د غوښتنو په اړه څه نه دی ویلي. ننګرهار، کونړ او لغمان هغه ولایتونه دي چې د کال په هر موسم کې پکې د شاتو موچیو لپاره خوراکه پیدا کیږي او په نورستان کې بیا یوازې په اوړي کې د شاتو موچیو ګرځېدو کار او د شاتو تولید ته زمینه برابره ده. فارم لرونکي وایي په دغو ولایتونو کې د مناسب اقلیم او ګلان شتون د دې سبب شوی دی چې هر کال ترې سلګونه ټنه شات ترلاسه کړي. د دوی په خبره کې حکومت او مرستندوی ادارې په یادو ولایتونو کې موچې روزونکو سره همکاري وکړي نو ډېر زر به د پاکستان او نورو هیوادونو څخه د شاتو لواردولو خلاص او افغانستان به د شاتو په صادرونکو هیواد بدل شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
وړاندې مو پراپور کې د طبي پیښو له امله په ختیځ کې د شاتو مچیو درلودونکو ستونزې واورېدې. اوس داسې مهال چې وروستیو کې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې سیلابونو او طبي پیښو یو ډېر شمېر خلکو ته ځاني او مالي زیان اړولی دی، دا هم مهمه ده چې سړی د دې ناورینونو پر وړاندې چمتووالی او د پیښو مدیریت څه ډول کې په دې اړه پوه شي. په همدې اړه په خوست کې 15 ورځنی ورکشاپ جوړ شوی و چې پرون پای ته رسېدلی دی. هلته ګډونوال وایي چې دا ورکشاپ ورته ځکه ګډور و چې پخوا نه پوهېدل چې د طبي او غیر طبي پیښو ترمنځ حالات ته څه ډول چمتووالی ونیسي او همدا ډول په دې باندې نه پوهېدل چې دا ډول پیښو د زیانونو د کمېدو په اړه باندې څه ډول کولی شي کار وکړي. دا چې نور پکې څه ترلاسه شوي تفصیل دې راپور کې.
په خوست کې د طبیعي پیښو د مدیریت کولو او د ناورین پر وړاندې د چمتووالي په اړه د ورکشاپ منتظمین وایي چې د نفوسو له ډیروالي او اقلیمي بدلونونو سره طبیعي پیښې ډیرې شوي چې خلک ورته باید له مخکې متوجه وي. یاد 15 ورځنی ورکشاپ چې د یونسکو یا د ملګرو ملتونو ښوونیز علمي او کلتوري سازمان په مالي او تخنیکي ملاتړ جوړ شوی و، د جامع جوماتونو ځینو خطیبانو، قومي مخورو، مدني فعالانو او د رسنیو استازو پکې برخه اخیستې وه. د ورکشاپ ترینر خلیل الله جلالزی مشال رادیو ته ویل
طبیعي پیښې ناورینونه په افغانستان کې په ډېره غټه کچه باندې راغلي دي، په څو ځل باندې، نو د دې مخنیوی د موږ لپاره ممکنه نه ده. نو د دې لپاره آمادګي څنګه ونیسو؟ بل بحث دې و چې دې کې مدیریت څنګه ترسره شي، بیړنۍ مرستې څنګه مدیریت شي، څنګه عامه پوهاوی مدیریت شي، څنګه د خلکو زیانونه کم کړای شي په مدیریت په طریقه باندې، او دریم بحث دا و چې بیا رغونه څنګه وشي په سیمو کې او ژوند ته بیرته راتګ څنګه وشي.
په ورته توګه د چاپیریالي مسایلو متخصصی نمایي په نړۍ کې د نفوس په ډېرېدو سره اقلیمي بدلونونه رامنځته شوي چې ډېر کله د طبیعي پیښو لکه طوفانونو، سیلابونو او زلزلو لامل ګرځي. د شیخ زاید پوهنتون استاد نذیر ګل صدیقي وایي
د معاصر ټکنالوژي په واسطه باندې هغه منطقې معلوم شوې دي چې کوم ځای کې د زلزلې کمربندونه دي، مثلا هغه ځای کې باید عام وګړي ونه اوسي، بل هغه سیمو کې چې خلک اوسيږي چې کوم د سیلاب د خطر لاندې دي، هغوی ته باید په هوای ورکړی شي، هغوی په دې پوه کړی شي چې یو څو وخت مخکې دلته سیلابونه راوتل او د دې بیا هم امکان شته.
بل لوري ته د طبیعي پیښو په اړه د جوړ شوي ورکشاپ ګډونوال وایي دوی د طبیعي پیښو د مخکینیو تدابیرو، د پیښېدو پر مهال د ژغورنې د هڅو او د دریم پړاو په اړه یې کافي معلومات نه لرل. د خوست اوسیدونکي خلیل جان ګربزوال وویل
سمو د وړاندې په ګیانه کې زلزله شوې وه یا په سپیره کې زلزله شوې وه، چې دغه زلزلې زیات تلفات لرل، مونږ ما په هوای نه لرل، دې خلکو که چیرته ما په هوای لرلای نو فکر نه کوم چې دومره ستر ناورین رامنځته شوی وای، دومره ستر ستونزه رامنځته شوی وای.
د طبیعي پیښو پر مهال یا تر څنګ د داسو واقعیات رامنځته کېدو د زیانونو په کمېدو کې چې ظاهر نه سبب یو کس یا ډلې خطا یا سهووي د نورو خلکو ونډه څه کېدلی شي. په اړه یې مولوي مفتي لال بادشاه رحیمي وایي
الہ العالمین قران عظیم شان کې فرمایي چې مسلمانانو تاسو دیو بل سره کومک په نیکۍ کې وکړو، په ګنا او په ظلم په زیاتی کې دیو بل کومک ما کوي. مثلا یو ناورین پیښ شو، زلزلہ شو، طوفان شو، ایږي کې او چاته توان ورسېدو، د ټولو مسلمانانو اسلامی واجبات جوړي چې د دوه خلکو سره کومک وکړي، که هغه د عذاب باب وي، مطلب د سرپنا په باب وي، باید هر مسلمان کوشش وکړي چې دوی ته خپل مرستې ورورسي، کومکونه ورورسي.
خوست د افغانستان له هغو ولایتونو دی چې په طبیعي پیښو کې له سیلابونو او ګلیو ډېر زیانمنیږي. خو تر څنګ د 2022 زیږدیز کال زلزلې هم د دې ولایت سپیرې ولسوالۍ اوسیدونکي له مالي او ځاني اړخه ډېر زیانمن کړل. کتون کی وای په دې ولایت کې د طبیعي او غیر طبیعي پیښو د زیانونو د لوړې کچې او مهم لامل د خلکو د پوهې د سطحې ټیټوالی دی.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای شئ.
مننه او کور مو اباد چې ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو سلیروي ساعت اساس په چوپړ کې د راډیو په څپو او تر خوایت ویب لالارې هم سمو خبرونه واوري. په ټولیزو رسنیو کې هم اساس قربانیو کولای شي د ازادي راډیو مهم مطالب په ټولیزو رسنیو کې ولولای تر خوای په ویډیو شکل باندې وګوري. واتس اپ چینل مو زموږ نوې فالو کړئ. د ازادي رادیو واتس اپ چینلونو ته ولاړ شئ. په پښتو د ریښه په دواړه شته دی. کولای شئ موږ خپل پیغامونه هم راوځوي د واتس اپ لالارې نه. اوس په ساس پیغامونو ته لاړ شو. د همدې پیغامونو په پای کې هغه شمیره چې خپلې کې لزان سره نوٹ کړئ او کولای شئ په هغه شمیره موږ خپل پیغامونه راوځوي. ساس پیغامونه
ستاسو ل پیغامونو.
السلام علیکم د افغانستان د غزنی ولایت اندل ولسوالۍ څخه تاسو په تماس کې یم. موږ د حکومت د وختونو سره پاس د وبرازي ولته نارته توې نو موږ د وختونو جن کو د انوار ډکړې د لخصو موبس د ابو باندې کې پورته خپل ځړجه ته خوښه او د انار د زړه کار کې ځکه چې بیا سې د ابو ناروځي نو د انار ډکته د خلی ډکته او په کوروت اړې کول وتاوي.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه او نیکه هله احترامات می قبول کی. زغله می حیاده کندهار ولایت تمعروف ولسوالی څخه ستاسره پر لین یم. تمعروف ولسوالی کې په هغه محل باندې د معروف د رود دود سیمه ډیر مزکی بارانو وړي دي. ډیر تاوانونه رسول دي. ډیر د غنوم فصلونه وړي دي. په ډیر د باغو او امامتی وړي دي. نو زما د افغانستان د اسلامي امارت سره درخواست چې د معروف ولسوالۍ ته کمپلاوي راغلي وي هغه بیا ته کړلې دي. خاص نتیجه نه دا ورکړي او کچیر د معروف ولسوالۍ ته یو نوی ای هتراولږي چې هغه پر دغه سیمه باندې وګرځيږي. والسلام د ازادي رادیو ټول څه یو جان مننه.
بلال پرادی مله پاکستان ضلع ژوب تحصیل سمبازنه دا پیغام درته ریکارډ کوم. هله لرم چې د ازادۍ رادیو په خبرونو کې به مې دا پیغام نشر کړي. نو دلته په ضلع ژوب تحصیل سمباز کې کوچان له ډېرو زیات ستونزو سره مخ دي. دلته نه کوچان ته په بارډر باندې لار ورکوي او نه خو دلته په پاکستان داخل کې په قرار پرې دي کوچان. نو کوچان ډېر سخت ستونزو سره مخ دي. نه انګور ډالر خلاصي نه انځر بارډر ته خلاصي نه د کمردین بارډر ته خلاصي او نه د چمن بارډر ته خلاصي نه دلته پاکستان کې به داخل کې پرېږدي. نو هله د ازادۍ راډیو له کارکونکو نه لرم سي د موږ غږ تر لوړ پوړو چارواکو څخه پورې ورسي.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو خبريالانو ته سلامونه. نیکه اله ولاند کوم بعد له سلامه اسلامی امارات نما دا خواهش ته صدا ورسک بارډر ته وای ینځره کوچیان یم چې سرکړي لار نه راکړي. دا د اسلامی امارات ګلپور چارواکو ته ورسو.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422114201.
د
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالی وزارت سره کوم مستون صدری اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
ټول
می در بدر ل اوریدونکو اوریدونکو ته
من خپل ډیر ل بیا ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
ساده او روانه جبه
او کچیر میډال او څنګه نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ور کړی وای
جوګان ازادي راډیو په شل خلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
او له تاسو بیا په دې شلو کلونو کې ډېره مننه چې د ازادي راډیو ملتیا کوي او لموږ سره یاست. د ازادي راډیو خبرونه اوري او ازادي راډیو تعقیبوي. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې او دیرش دقیقې شوې. د خبرونو لنډیز د بلخشان په شمیر ولسوالیو کې د طالبانو د حکومت پر ضد د ولسی خلکو لاریونونو وروسته طالب چارواکي وایي د راپورته شوې ستونزې د څېړنې لپاره یو پلاوی ټاکل شوی دی. د طالبانو د حکومت وانز به هلا مجاهد تیر شپه ناوخت یې خبر کړی اعلان کړي په بلخشان کې راپورته شوې کړکیچ د کوکنارو د کښت لامل بلل او زیاتوي او شمیر کسانو د دوی په امنیتي ځواکونو چې د کوکنارو په ضد مبارزه بوختي د هجوم ورولو هڅه کړې ورسره د لا قوله خوشینون کې پیخي رامنځته شوې دي. خو سیمه کې خلک وایي چې طالبان د طالبانو ځواکونه په خپل سر کرنی کوي ملکی خلک وژلي خلک زورولي او ترخوای د دوی کورونو ته هم په خپل سر نه نوتی. دوی هم وایي چې طالبانو یو ملکی وګړی هم وژلی او څو تنه نوري نیولې دي. یو ایرانی مسول پر افغانستان لوکمنو چارواکو وختنه کړی چې خپل هیواد ته د افغان کډوالو د ستنولو لپاره اقدام وکړي. ایرانی رسنیو پرون د دې هیواد د بهرنیو کډوالو د ملي سازمان د ادباو او کډوالو عمومي مدیر علي اصغر بلوکیان په حواله دا راپور ورکړی. هغه ویلي چې اوسنی چارواکي له ایران افغان کډوال بیا ته د دوی اصلي هیواد ته ستانه کړي افغانستان به ډېر لوړ ظرفیتونه ایجاد کړي. د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت اټکل کړی چې نن هم د افغانستان په شپږو ولایتونو کې د ورښتونو او سیلابونو دراوتو احتمال شته. بدخشان، تخار، بغلان، کندوز، سمنګان او بلخ هغه ولایتونه یاد شوي چې نسبتا پکې د سختو ورښتونو تالم دی او ناڅاپي سیلابونو اټکل شوی. په خبر پاڼه کې لیکل شوی چې په ځینو سیمو کې د 1515 میلیمترو درمنځ د بارانونو ورېدو اټکل شته. د طالبانو تر کنټرول لاندې سترې محکمې په جوزجان ولایت کې پام محضر کې پر دوو کسانو د تاجيري سزا د تطبیق خبر ورکړې. د محکمې په خپل وی پاڼه لیکلي چې پر دغو کسانو د غلا په تور د قشتېپی ولسوالۍ د ابتدایي محکمې د حکم لمخې د حکم تطبیق شو. خبر کې زیاته شوې یو تن په 22 درو وهلو او یو کال تنفیذي بند او دویم تن په 15 درو وهلو محکوم شوی. د محکمې پروند په پکتیکا ولایت په واځي خو ولسوالۍ کې هم پر یو کس د هغه څه په تور چې محکمې اخلاقي فساد بللې پام محضر کې د دیرش درو وهلو د سزا د تطبیق خبر ورکړي. د برازیل په جنوب کې د سیلابونو او زمک خویدنې په نتیجه کې د مړو شوی او غسانو شمیر شپږ 500 ته پورته شو. چارواکي وايي وش په تنور کسان ترې تم دي. د هیواد د ملي دفاعي ادارې پرون شنبه ویل پر یو ګراندې 200 ایالت کې د اوبو سطح لوړ شوی او د اوبو بندونو ته خطر پېښ کړی. او د ایران یوې جنگي کښتۍ چې په دوغندي او بي پيلوټ الوتکو سمباله ده د لومړي وار لپاره له استوایي کرخې څخه جنوبي نیمه کره ته واوخته. د ایران دولتي راډیو په نشان باندې خبر ورکړ خو د شهید مهدوی په نوم یې د دې کانټینري کښتۍ موقعیت افشا نه کړ. د دې خبرونه دوی منی مای کی د لوبو میدان ورزشي خبرونه خبريږي وای وره
د لوبو له میدانه هر اونۍ د ازادي رادیو لدې اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. یو بل ونی او یو ور بیا هم د لوبو میدان ونی ز سپورتي خبرونه درته زه بختيار ساحل وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې شلوریز نړیوال جام ته د افغانستان ملي لوبډل اعلان شوې ده. په کابل کې د قشتپې شلوریز لیگ لومړی پړاو پیل شوې ده. د افغانستان فوټسال ملي لوبډلې ورستیو لاسترړونو ته د مینوالو لورې تود هرکلی شوې ده او شلوریز نړیوال جام ته د ګڼو ګډونوالو هیوادونو لورې لوبډلې هم اعلان شوې دي. د خبرونې په دویمې نیمایي کې مو دا ځل شلوریز نړیوال جام ته د افغانستان په اعلان شوې ملي لوبډلې مرکه کړې ده. د مرکې میلمه مو پخوانی لوبغاړی دولت خان احمد زیده شل اوریز نړیوال جام ته د افغانستان له اعلان شوی ملي لوبډلې کوو. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې هم د راتلونکي شل اوریز نړیوال جام لپاره ملي لوبډلې اعلان کړې ده. د سې شنبې په ورځ د اپریل په 13 نیټه کرکټ بورډ په یو خبر کې ویلي دي دا ځل به افغانستان د راشد خان په لوبډل مشرۍ په شل اوریز نړیوال جام کې چې په امریکا او ویسټ انډیز کې به ترسره شي ګډون کوي. په دې 15 کسیزه لوبډله کې رحمان الله ګربز، ابراهیم زدران، نجیب الله زدران، محمد اساق، عظمت الله عمرزی، محمد نبی، ګلبدین نائب، کریم جنت، راشد خان، ننګیالی خروټه، مجیب الرحمن، نور احمد، نوین الحق، فضل حق فاروقی او فرید احمد ملک ځای پر ځای شوي دي. صدیق قتل، حضرت الله زازی او سلیم ساپای د احتیاطي لوبغاړو په ډله کې شامل شوي. شل اوریز نړیوال جام ته د افغانستان په اعلان شوي لوبډلې د کرکټ کارپوهانو او چارواکو غبرګونونه سنا کاکړ په یو رپورت کې درته چمتو کړي دي.
د افغانستان کرکټ بورډ د شل اوریز نړیوال جام سیالیو لپاره چې په جون میاشت کې په ویسټ انډیز او امریکا کې ترسره کیږي 13 ورځ 15 کسیزه لوبډله اعلان کړه. په دې لوبډله کې د راشد خان په مشرۍ 15 اصلي او 3 احتیاطي لوبغاړي شامل دي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات د شل اوریزو نړیوالو سیالیو لپاره د نویو لوبغاړو د غوره کولو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
ډیره متوازنه لوبډله اعلان شوې ده. نوي ځوانان هم دغه لوبډلې ته اضافه شوي. هغه ځوانان چې په کورنۍ کرکټ کې خزرې دلیو غراس په دې ورستیو کې زمنګا آیرلند سره سیریز والته چې زریدلی وو هم فرصت ورکړل شوې ده ترڅو په دغه نړیوال جام کې د افغانستان نمائندګي وکړي.
خغلی سادات هم دا شانزیاته کړه چې په دې ورستیو کې د آی پی ایل کورنیو شلوریزو او په سریلانکا کې د روانو سیالیو لکبله د افغانستان ملي لوبډلې لوبغاړي د شلوریز نړیوال جام سیالیو لپاره پوره چمتووالی لري. سکل بد نیو لوبغاړو کریم جنت، محمد اسحاق، نور احمد لکنوال ترڅنګ راشد خان، رحمان الله ګربز، ابراهیم زدران، نجیب الله زدران، عظمت الله عمرزی، ګلبدین نایب، محمد نبی، مجیب الرحمن، ننګیال خروټی، نوین الحق، فضل حق فاروقی او فرید احمد ملک په دې سیالیو کې د افغانستان استازولي کوي. د کرکټ یو شمیر پخوانی افغان لوبغاړي او مینوال وایي د دې لوبډلې د توازن جوړولو په صورت کې دوی کولای شي په نړیوالو سیالیو کې ښه وځلیږي. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی هستی ګل عبد ازادي راډیو ته وویل.
د لوبډلې یو ښه کمبینیشن جوړېدل شي د غولاونډرانو کې د تګنشته چې لوبډلې کې شپاغي باندې د بیټنګ حساب شوی دا نو کچرته د لوبډلې توازن جوړ شي نو دوی په نړیوال جام کې دلیدل شي.
د کرکټ مینوال د کرکټ شلوریز جام سیالیو لپاره د افغانستان اعلان شوی لوبډلې ته خوشبينه دي او دوی د بریا هیله څرګندوي. د کابل خروسیدونکو نومان شیرزاد ازادي راډیو ته وویل.
افغانستان ټیم چې په دې اخره کې ډیر زیات په لوبو کې زلیدل دي او هله د چمداسې شلوریز لوبو کې په نړیوال جام کې ډیر زیات وزلیږي. ډیر په صبرانه د لوبو ته پټم يم.
خو د کرکټ لوبډلې یو شمیر نور مینوال بیا د لوبډلې په جوړښت نیوکه کوي. یو لوی څخه مسعود ازادي راډیو ته وویل.
چانزودان به بازیکنان جام
خو لوبغاړو ته چې د نړۍ لوی هیوادونو سره د دوه په تجربه نه لري چانس ورکول خپل خطرونه لري. خو کرکټ بورډ دا خطر پر غاړه قسته دی. خو د ځوانو لوبغاړو ته هم په لوبو کې چانس ورکول شي.
د نړیوال جام شلوریزي سیالي د روان کال د جون میاشتې په 2 نیټه پیلېږي. افغان لوبډله د دې سیالیو په سی ګروپ کې له نیوزیلند، ویسټ انډیز، یوګاندا او پاپونیوګینی سره لوبې کوي. افغانستان خپلې لومړۍ لوبه د جون په 4 له یوګاندا، 2 د جون په 8 له نیوزیلند، 3 لوبه د جون په 14 له پاپونیوګینی او د ګروپ وروستۍ لوبه د جون په 13 له ویسټ انډیز سره کوي. افغان لوبډله د دې سیالیو بل پړاو ته د لار موندنې لپاره باید 3 لوبې وګټي.
د افغانستان لوبډلې وروسته بل لوبډلې چې اعلان شوې ده هغه د استرالیا لوبډلې د استرالیا بیا د ځل میچل مارش ته کپتانی سپارلې ده. اشټنګر، پاٹ کمنز، ټیم ډیوډ، نتن ایلز، کیمرن گرین، جاش ہازلی وڈ، ٹریویس ہٹ، جاش انگلس، گلین میکسویل، میچل سٹاک، مارکس سٹائنس، متھیو ویٹ، ڈیوڈ وارنر او ادم زم پائی د لوبډلې نور لوبغاړي دي. بنگلہ دیش او کاناډا بیا خپل لوبډلې لانه دی اعلان کړي. دغه راز انگلند چې کوم لوبډلې اعلان کړي ده جاس بٹ لري لوبډل مشر دی. موین علی، جفرا آرچر، جاناتن بیرسٹو، ہری بروک، سم کان، بن ڈوکیٹ، ٹام ہارٹلی، ویل جیکس، کریس جورڈن، لیم لیونگسٹن، عادل رشید، پیل سالٹ، رسٹابلی او مارک اوڈ په لوبډلې کې شامل شوي دي. د هند په لوبډلې کې بیا روهیت شرما، هاردیک پانډیا، یشش وجایسوال، ویرات کوهلی، سوریا کمار یادو، رشا پانډ، سنجو سمسون، شیوام ڈوبے، رویندرا جدیجا، اکشر پٹیل، کلدیپ یادو، یزوندرا چہل، ارشدیپ سنگھ، جسپریت بومرا او محمد سراج په لوبډلې کې شامل شوي دي. دغرا شبمن گل، رینکو سنگ او خلیل احمد او اویش خان د احتیاطي ډلې لوبغاړي دي. ایرلند، نامیبیا او نیدرلند هغه لوبډلې دي چې لای خپل لوبډلې نه دی اعلان کړي. خو د نیوزیلند په اعلان شوی لوبډلې کې کین ویلیامسن لوبډل مشر دی، فین ایلن ټرنبولډ، میچل بریسویل، مارک چپمن، ڈیوڈ کانوے، لکی فرگسن، مرٹ ہنری، ڈیری میچل، جیمی نشم، گلین پیلپ، رچن رویندا، میچل ساتنر، ایش سودی او ٹیم ساؤتھی شامل دی. بن سیئر یوازنی لوبغاړ دی چې په لوبډلې کې به د ریزرو لوبغاړي په توګه سفر وکړي. پاپ نیو گینی، پاکستان او سکاټلند لوبډلې هم نه دي اعلان شوي. خو ساؤت افریقا بیا د ایډن مارکرم په لوبډل مشرۍ، اوټینل بارت مین، گیرلڈ کارڈزیا، کانٹین ڈیکاک، جون فارٹن، ریزا ہینڈرکس، مارکو یانسن، ہینری کلیسن، کشاپ مہاراج، ڈیوڈ میلر، آنڈرک نارکیا، کیگیسو رباڈا، رین ریک لنٹن، تبریز شمسی او ٹریسٹن سٹبز اعلان کړی دی. د ورځې چې د شلورز نړیوال جام د راتلونکي جون میاشت په دویمه نیټه پیلېږي. آز افغانستان ټولې سیالۍ به په ویسټ انډیز کې ترسره شي.
پا ورزش کولو لا نشې موادو ځان وساتي.
اوس په کابل کې د پلشوي شلورز لیگ په تړاو د افغانستان کرکټ بورډ ادارې له لوري په لومړي ځل د قشتپې ملي شلوریز لیگ سیالۍ د چهار شنبې په ورځ د مئی په لومړۍ نیټه پیل شوې. یادې سیالۍ چې د کابل په ملي کرکټ لوبغالي کې ترسره کیږي، پنځه لوبډلې برخوالې دي. کرکټ بورډ وایي په دې سیالیو کې د افغانستان ملي الف نولس کلن او کورني کرکټ غوره لوبغاړي برخه لري. د پیل سیالۍ د مئی په لومړۍ نیټه د سهار له لوري د بوست او بند امیر لوبډلو ترمنځ ترسره شوه چې بند امیر د درې منډو په توپیر وګټله. د ورځې چې یاد لیک به د مئی میاشتې په دیارلسمه نیټه پای ته ورسیږي. په دې تړاو د ټولو لوبډلو د لوبډل مشرانو حشمت الله شهیدی، سمیع الله شینواری، نجیب الله زدران، شرف الدین اشرف او ابراهیم زدران څرګندونه اورو.
مونږ ټیم پورا چمتوالی نیولی، نو کوشش به کوو چې یو ښه ټورنمنټ ترسره کړو او کوشش به هم دی چې کوم تجربې چې تیمونږ سره دي هغه لوبغاړي چې انټرنیشنل لیول باندې لوبې کړي دي د ځوانانو سره شیر کوو. ځوانانو نه هم دغه رقم سیالیو څخه ټورنمنټ څخه زده کړو کې نو کوشش به کوو چې یو خوندور ټورنمنټ ولرو. بالکل واقعین مونږ تقریبا درې څلور ورځونه په ټریننګ کې لګیا یو او یو یوځای شوی یو. الحمدلله ښه تیاری مو ته نیولی دی کشتبې انټرنیشنل کپ ته. نو انشاءالله امید لرو چې ښه ټورنمنټ وکړو او یو ښه کرکټ وکړو. د افغانستان د کرکټ بورډ د طرفه چې کوم ټورنمنټ جوړ شوی، انشاءالله ښه لوبه وکړو. تاسو به وګورئ چې خوند به ترې واخلي. بالکل دا اول خو به د خپل لوبډلې باره کې وایم چې پوره چمتو ده او تیر یو هفته نه مونږ سیشن کړی چمتواله نیولای او بیا د دې ټورنمنټ ارزښت چې دا هغه ما تیر هم وخت هم دې یادونه کړې ده چې دا د ځوانانو لپاره یو ښه موقع ده ترڅو فائده ترې واخلي او دوی آینده کې د افغانستان لپاره د همدغه ټورنمنټ له لارې لوبې وکړي، الف لوبډلې، ملي لوبډلې او نولس کلن لوبډلو ته لاره ترې پیدا کړي او په عین حال کې د افغانستان ولس ته یوه ښه موقع ده چې ډیر وخت داخلي کې لوبې نه وي شوې او دوی د دې ټورنمنټ نه خوند واخلي، وګوري له نږدې نه او د هم د تلویزیون د پردې له لارې او هم میدان ته راشي.
بالکل لکه څنګه چې ملي لوبغاړي په ټولو ټیمونو کې تقسیم شوي دي، نو موږ سره هم زیاتره ځوانان دي، هغه ځوانان دي چې په داخلي سیالیو کې ښه ځلیدلي دي او یو ښه موقع ورته مساعده ده چې په دې یو داسې یو پلیټ فارم دی د شلوریزه د کشتپې جام چې په دې کې دوی کولی سي چې هغه لوبغاړي خواري کړي، ټول کال یې کړي یا تیر څو کلونه نه یې کړي، هغه دلته هغه خپل استعداد وښيي او لکه څنګه چې ځوانان دي لیولتیا زیاته لري، یونانیت یې زیاته دی کرکټ دپاره. نو انشاءالله کوشش به کوو چې همدې نه په استفادې سره یو ډېر ښه کرکټ ټول هیوادوالو ته وړاندې کړو، ځکه چې ډېر وخت بعد بیا په افغانستان کابل کې بیا دا لوبې شروع کیږي، اکثر ډېر وخت نه وي شوي. نو په دې خاطر باندې دا چې څومره زیاتېږي د مونږ ټولو ګټه ده، د لوبغاړو دپاره یو ښه فرصت دی، هیوادوالو دپاره د یو تفریح هم وکوي. نو انشاءالله یو ښه ټورنمنټ به
زمونږ لوبډله د څو ورځو نه پریکټس کې مصروفه وه. زه خپلم پرون راغلم
نو الحمدلله لوبډلم پوره چمتو ده. کوم تیاران یو چې هغه مکړلې باران نه خو بیا هم انډور پریکټس هم کېده. او بل دا ټورنمنټ په اړه دی څنګه چې اول خو مننه کرکټ بول نه چې دا ټورنمنټ په لار واچو. سینئر لوبغاړي ټول راغلل ملي لوبډلې هر ټیم کې پنځه شپږ او هر ټیم کې ملي لوبغاړي دي. دوی سره نوي ځوانان ډیر دي او دغه ځوانان خپل سینئر پلیران چې دوی خپل ایکسپیرینس دوی سره شیر کوي خپل تجربې او سره شیر کوي او ځوانان چې دي دوی د دمدې سینئر نه زده کوي. نو خپل کابل کې ډیر افغانان رښتیا هم ډیر پتم او دغه میچونو ته او امید هم دا ده چې ګراوند ته راشي نږدې نه ملي لوبغاړي تشویق کړي او دغه یو ښه فرصت د ملي لوبډلې لوبغاړو دپاره هم ده کوم چې نړیوال جام ته ځي ښه تیاری کېږي. نو دغه ښه وخت ده چې کوم لوبغاړي نړیوال جام ته ځي دلته تیاری وکړي. نو بیا هم مننه کرکټ بورډ نه چې داسې وخت کې دا ټورنمنټ په لاره واچول.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
ورستله هغه چې د افغانستان د فوتسال ملي لوبډلې نړیوال جام ته په لومړي ځل لار پیدا کړه د افغانستان د بیلابیلو سیمو اوسیدونکو یې تود هرکلی وکړ. د افغانستان د فوتسال ملي لوبډلې نړیوال جام ته د رسیدو په خاطر وکړای شول چې د عراق او قرغیزستان پیاوړو لوبډلو ته ماتی ورکړي او په دې سره په لومړي ځل دوی نړیوال جام ته ورسیږي. که څه هم د فوتسال ملي لوبډلې په آسیایي سیالیو کې ونه کړې شول چې له کوارټر فائنل وړاندې لاړ شي خو نړیوال جام ته رسیدلې د افغانستان د خلکو له لوري له توده هرکلی سره مخ شوې دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړي راشد خان د فوتسال ملي لوبډلې د ورستیو لاسترړونو په تړاو لیکلي دي د فوتسال د 2023 نړیوال جام سیالیو ته د افغان لوبډلې ورتګ د دې ټول هیواد او هیوادوالو ته مبارک وي. دغه راز محمد نبی ساحل به لیکلي دي زموږ د فوتسال لوبډلې په لومړي ځل وار د فوتسال نړیوال جام ته لار پیدا کړې ده او ځوانان دې زنده باد وي. همدارنګه د افغانستان د پخوانیو سیاسینو په ګډون وسنیو واکدارانو او د ورزش د برخې ګډو مینوالو دا بری د افغانستان په تاریخ کې د فوتسال په تاریخ کې تر ټولو لوی بری ګڼلې ده. د هندستان غوره لیگ آی پی ایل سیالیو په ترڅ کې تر دې دمه د لوبډلو لس لس سیالۍ پوره شوې دي. ډیلی یوازینۍ لوبډله ده چې یو لس سیالۍ کړې دي او په شپږم مقام کې ځای لري او لس نمرې لري. راجستان رایل چې نه سیالۍ کړې دي شپاړس نمرې لري اته یې ګټلې دي. کلکتا نایټ رایډرز هم نه سیالۍ کړې دي شپږ یې ګټلې دي او دویم مقام لري. لکنو سپر جاینټ په دریم مقام کې ځای لري هغوی په لسو سیالیو کې شپږ لوبې ګټلې دي. چنئی سپر کینګ په نهو کې پنځه ګټلې دي. دغه راز سن رایزر حیدرآباد په نهه کې پنځه ګټلې دي. ډیلی په یولسو کې پنځه ګجرات په لسو کې څلور پنجاب کینګز په نهو کې درې او ممبئی انډینز په لسو کې درې او رویل چیلنجر بنگلور په لسو کې درې. ممبئی انډینز او رویل چیلنجرز هغه دوه لوبډلې دي چې په ټورنمنټ کې له مخکې تګ محرومې شوې دي. تر دې دمه د آی پی ایل سیالیو په توپ وهونکو کې ویراټ کوهلی مخکښ دی. هغه 1500 منډې په لسو پاړیو کې جوړې کړې دي. دغه راز روتراج ګایکواک بیا 440 منډې کړې دي او سای سودرشن چې ګجرات ته لوبه کوي 413 منډې کړې دي. د توپ اچونکو په ډله کې بیا جسپریت بومرا اول مقام لري 14 وکټې اخیستې دي. مستفیز الرحمن او هرشل پټیل هم 14 لوبغاړي سوځولي چې یو په بل پسې په اول دویم او دریم مقام کې دي.
ورزش مو له احتیاط لري ساتي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو لکه په پیل کې مو چې یادونه کړې وه د دې خبرونه په دویم نیمای کې بلورز نړیوال جام ته د افغانستان په اعلان شوی ملي لوبډلې مرکه کړې ده. د مرکه میلمه مو دولت خان احمد زید نور په مرکه کې ووري.
احمد زید صاحب خبرونه ته د هر کله کوم د پیل پښتنه مدا ده د کرکټ بورډ ټاکل شوی لوبډلې چې شلورز نړیوال جام ته وټاکل کوم کمای مو پکې ولید.
سلامونه او نیکی هلې مې ومنه. بالکل لوبډلې انتخاب سو لوبډلې تک وګورو ډېر زیات آل راونډران او ډېر زیات بالران پکې شتون لري. او دا امید کیده چې لوبډله به د یو روزنیز کیمپ نه وروسته انتخابیږي، یا به د کوشتېپې کانال کوم ټورنمنټ چې دوی په لار اچول سوی ده، موږ دا فکر کاوه چې د دې موخه به دا وي چې له دې نه وروسته به یو منظم ډول باندې د لوبغاړو هغه ریدم او پرفارمنس او هغه پامې او هغه فزیکي وړتیاوې وغیره ډېر شیان به کتل کیږي، او بیا به لوبډله انتخابیږي. هغه سې ونسو لوبډله انتخاب سوه، په لوبډله کې سیدا د بیټینګ نشتون یو ځای داسې هغه لږ ځورونکی ده. وجه یې دا داسې الراونډران ډېر زیات دي، او دغه د الراونډرانو د زیاتو الراونډرانو لوبول څه معنا لري؟ دا په لوبډله کې هغه د پلان تطبیق یا د رنځونو کولو هغه د برخه سه ده، او د منګ د بیټینګ برخه یا د بیټینګ ټیم د منګ دننه په ټیم کې ډیر کم ښکاری. نو دغه یو ځای ده سی په دغه ځای کې لګ نور غور او فکر هم کېدای شوی.
د توپوهونکو ډلګۍ کا کمرنګ ده، څوک باید لوبډل کې اخستل شوی وای؟
بالکل، په څوک باندې که خبر وکو نکو یا وکو، خو ضروری ده داسې توپوهونکي باید په لوبډله کې وای، ځکه د دې ضرورت په دې اساس باندې پیښیږي چې کله ته یو الراونډر ته پلان ورکوي د دې فرق، او یو بیټسمین ته پلان ورکول کیږي او د دې دواړو په منځ کې فرق وي. که چیرته یو الراونډر یو څه ویکټ اخلي او رنز نه کوي، هغه سبا بیا هم په لوبډله کې ځای په ځای کیږي. هغه د لوبډلې د ګټلو پلوس دا هغه ورسره کمیږي. په ځانګړي ډول باندې په دغه سی لوبډله کې پرفارمنسونه کیږي او کارکردګي کیږي، خو د یو ټیم په شکل کې په دغه سی لوبډله کې پرفارمنس او کارکردګي سدا کم وي. نو د منګه سدا مل راډر خالی د توپوهن کې پکې نسته، او منګه وایس وایس یو اوپنر امبل زیات کړای وای، او مل راډر کېم په یو چا باندې غور کړی وای، ټرسټ هم پکې کړی وای. باید هر سړی سیده دلته ذمہواری واخلي او دی برخه مکمل ذمہوار اوسيږي، او هغه برخه سیده د منګ ډیره کمرنګ ده په دې ډیر وخت نه په دې ټیم کې چې هغه د منګ د توپ هونکو برخه ده. نو هغه برخه ته باید ډیر زیات ځیرکتیا وسوي، وای او تدین ډیر وخت وسو په دې ټیم په جوړولو باندې ډیر کار روان ده. ډیر زیات کمپونه وسو، ډیر زیات د ټیم تغییر او تبديل سو، او دا کارونه ټول دی ورکاپ د پاره کېدل. نو باید ډیر څه سی وی او ډیر ټیم انتخاب سوی وای.
د فاست بولینګ د درې ال راونډرانو د انتخاب راس تاسو لاندې څه کېدای شي؟
زه بیا دا وایم چې دلته که موږ ډیر زیات سپینران انتخابو یا فاسټ بالران انتخابو، دلته دوه شیاسي دي. په ډی ډی لوبغاړو لپاره ډیر ضروري دي چې یو ریسپانسبلټي ده، یو اکاونټیبلټي ده. څوک به د کوم ځي او د کومې برخې ذمهوار وي؟ نو د ما په اند باندې او د ما په مشوره باندې کوچ صدا په کار دي چې د بیټینګ برخه کې ډېر زیات کار وکړي. اوس هغه الراونډران چې ځان ته د بیټینګ الراونډران وایي او که د بولینګ الراونډران وایي، دوی ته باید د رنزونو او د منډو کولو ریسپانسبلټي یا ذمهواري ورکول سي او اکاونټیبلټي ورکول سي. دوی ته همدا پیغام ورسول سي چې تاسو بیټسمینان زیات فکر په دې وکړئ، دغه رول ده، همدغه پلان ده، همدومره رنزونه له تاسو نه توقع کیږي چې تاسو باید وکړئ. نو اوس وخت داسې په دې کې باید په دې شکار اوسي چې الراونډران چې دوی مطلق د بیټسمینانو په شکل کې لوبو کې او ذمهواري واخلي، او د دې باید دوی وښیي چې موږ په حقیقي معنا باندې الراونډران یو. نو بیا به سیده د ټیم هغه مسلې چې دي ډېرې ورسره حل سي.
پینران هم زیات دي، کله راشد نبی، مجیب نور او ننګیالي خروټ یو کم کړی شوی وای، باید څوک وای؟
بالکل، سپیننګ برخه د موږ مخکې نه ډېره کوي د سغه نبی او راشد او مجیب ورسره لوبه کوي. په دې کې ننګیال هم او نور احمد دا کسان په بینچ باندې، په دې باندې که یو کس په بینچ باندې وای خو ښه به وه، خو دواړه لوبول سی دی وس هغه د ټیم کې 15 سپینران ځای په ځای کول د تعجب خبره ده. او دینه به په هغه صورت کې کار اخیستل کېږي کله یو د مونږ یو مهم سپینر انجری سی یا څه مسله پیدا سی، نو بیا به امکان ولري سی یو سپینر د مونږ ټیم ته راسي، خو په دومره مهمو سیالیو کې به ډیر کم امکان ولري چې دغه دوه سپینران چانسز واخلي. ویسټ انډیز پیچونه په مختلفې جزیرې دي، ما پوره هغه ډرانه ده کتلې چې په کوم ځای کې به د مونږ زیات میچونه وي، نو بعضې ځینو کې چې د سپین او بونس کېږي لږ، خو په ډېرو ځینو کې بیا امکان نه لري چې ودي سي.
د شل ورځ نړیوال جام لپاره د افغان لوبډلې تیاری څنګه ارزوئ؟
د تیاری نه خو زه عموما ډېر وخت نه خوشحاله نه یم، ځکه د مونږ لوبغاړي بار بار په یو ځای کې غلطي کوي، بار بار سې د سوځیږي یا وکټ ته لاس ورکوي، یا غزونو باندې څومره کار سوی ده، همدې ته سیاحي تیاری وایي. خو تر اوسه پورې ماته داسې تیاری ښکاره نه سو چې مونږ د یو ټیم سره یو ځای کړی وي، یو میاشت درې میاشتې او په دغو ټولو شیانو د کار کړی وي، داسې له اوسه پورې څه نه داسې وي، نو تیاری ډېر مکمل نه ده سوی.
په ویسټ انډیز کې به افغان لوبډله څنګه ولوبېږي او یاد ملک تر ډیره کوم لوبغاړو ته مرستندوی دی؟ موخه مې له توپوهونکو توپ اچونکو ده.
بالکل، ویسټ انډیز کې لکه مخکې سما وویلې مختلفې جزیرې او مختلف کنډیشنونه لري، او یو جزیرې هوا او له بلې جزیرې سره توپیر او فرق لري، نو مونږ به ډیر بیټینګ برخه به مونږ ډیره میس کوو. سمنګ سره کچې ته بیټسمینان وای یا شل رنزم زیات کول کړي وای، نو مونږ به دا میچ ګټلې و دې د سیمچونه به وسی سره میچونه کې به مونږ منډو ته ډیر کم منډو ته یا منډو ته ډیر اړتیا لرو، سره به مونږ سره نه وي. بولینګ به مونږ ډیر ښه کړی وي، منډې به ډېرې کمې وي، او هغه به یو واجب وي چې موږ به میچونه بایلو.
وروستۍ پوښتنه دا ده، ستاسو له انده به په شل ورځ نړیوال جام کې د افغان لوبډلې مزل تر کومې مرحلې وي؟
د ما فکر باندې ټیمونه ټول د آی پی ایل نه ځي، او آی پی ایل کې که سپینران دیم خلکو ډېر زیات ولوبول او ډېر زیات تمرینات هم ترسره کړه، او هغه لوبغاړي چې دي له سپینرانو سره به هم ډېرې ستونزې ونه لري، نو موږ ته یو شی سی اوس هغه ډیر اړین و، هغه د مونږ بیټینګ برخه وه چې مونږ زیات رنزونه جوړ کړو او ډیفینډ یې کړو، نو مونږ به د ډیر زیاتو میچونو د ګټلو چانسز ماته کم ښکاري، او که په دې صورت کې ګټل کیږي نو هغه به هم د یو دوه لوبغاړو په مټ باندې ګټل کیږي. د ټیم په شکل کې میچ ګټل به د مونږ میچونه ګټل به د مونږ لپاره مشکل وي.
دا ازادي رادیو درن اوریدونکو د دیونې لپاره زموږ د سپورت خبرونه پای ته ورسیده. تر بیا مو مننه کوم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنز دیوال.
اتلانو زمون قهرمانانو زمون قهرمانانو برغم زمون جکرو پنړی کې اتلانو زمون قهرمانانو زمون قهرمانانو بریام مبارک شه زړورو افغانانو زمون قهرمانانو زمون قهرمانانو اتلانو زمون قهرمانانو زمون قهرمانانو اس ویار دے ټول ملت یې غرور زمون غیرت یې سمبول مو دے وحدت یې سمبول مو دے سر
سرحدونه ماتړي دي د سولې سفیرانو زمون قهرمانانو زمون قهرمانانو
زمون قهرمانانو زمون قهرمانانو زمون قهرمانانو زمون قهرمانانو
زمون قهرمانانو